طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه. ستړي ماشی اهله د جوړ بوي او د نن ورځې د طبي زده کړې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وای. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ د پنځمې دورې د کتاب په 24مه صفحه کې درس لرو. په 24مه صفحه کې زموږ درس به د طبي اصطلاحاتو مربوط اوسي. تاسو یو ځل ټول خپل کتابونه بند کړئ. زه یو څو پوښتنې کوم، هر زده کوونکی د زما پوښتنه ځوابوي، ودې ګوري چې د طبي اصطلاحاتو دغه درسونه مو چې ویلې دي تر کومه پورې دوی دغه اصطلاحات زده کړي دي. لومړۍ پوښتنه، د ټاکسین کلمې معنی څه ده؟ ټاکسین زده کوونکي ځوابونه وایي. ټاکسین زهر ته وایي. دوهمه پوښتنه، د کارپل کلمې معنا څه ده؟ کارپل څه شي ته ویل کیږي؟ کارپل د لاس د مړوند هډوکي ته ویل کیږي. کارپل د مړوند هډوکي ته ویل کیږي. په مړوند کې اته دانې هډوکي دي چې هغې ته کارپل بونس وایي. پوښتنه، د کارټیلیج کلمې معنی څه ده؟ کارټیلیج څه معنا لري؟ ځواب، کارټیلیج عضروف یا کارپندوکي ته وایي. کارټیلیج عضروف یا کارپندوکي. پوښتنه، د ډیسپنیا طبي اصطلاح معنا څه ده؟ ډیسپنیا. زده کوونکي ځوابونه وایي. اکثریت ځوابونه داسې دي چې ډیسپنیا سالنډی ته وایي. هغه زده کوونکي چې دا ځواب یې ورکړی دی، د دوی ځواب سم دی. ډیسپنیا سالنډی یا سابندی. ډیسپنیا. پوښتنه، د ریټینا کلمې معنا څه ده؟ ریټینا. ریټینا د سترګو داخلي طبقه ده، ځانګړي طبقه یا لیر ده، یا ځانګړي یوه برخه ده. پوښتنه، د ساینکوپ معنا څه ده؟ ساینکوپ. ساینکوپ زوف ته وایي، زوف کیدل او یا هم په ولاړ سره شعور للاستلل، هغه ته ساینکوپ وایي. وروستۍ پوښتنه، د سپاټ طبي اصطلاح معنا څه ده؟ سپاټ. سپاټ داغ یا خال ته وایي. سپاټ د پوستکي پر سطح داغ ته وایي. ښه، هیله ده چې زما پوښتنې به ځواب شوي وي. راځئ نوي درس ته. اووه څلوېښتمه صفحه، اووه دیرشمه اصطلاح. په اووه څلوېښتمه صفحه کې اووه دیرشمه اصطلاح زموږ نوی درس ته. همدلته نوی درس پیلو. ګورئ، ایک ټاپیک. تلفظ یې ګورئ، ښی خوا کې لیکل شوی دی. ایک ټاپیک څه معنا لري؟ په معنا باندې ورسته خبرې کوو. یو ځل غواړو تلفظ یې ښه زده کړو، معنا یې ورسته زده کوو. اکټاپیک، اته دیرش، ایر ایک، ایر ایک، ایر ایک، ایر ایک. نه دیرش، اکتو، اکتو، اکتو. چلویخت، الاسٹیک، الاسٹیک، الاسٹیک. یو چلویخت، ایلیمنٹ، ایلیمنٹ، ایلیمنٹ. دو چلویخت، فیسز، فیسز، فیسز. دری چلویخت، گورای، فیلر، فیلر، فیلر. چلور چلویخت، فنگ، فنگ، فنگ. پنجه چلویخت، فات، فات، فات. شپاک چلویخت، هاست، هاست، هاست. و چلویخت، هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا. اته چلویخت، هایپوکسیا، هایپوکسیا، هایپوکسیا. ګورئ و چلویخت، هایپر اوکزیمیا. ایکس توری په کاف او سین سره تلفظ کوی، هایپر اوکزیمیا، هایفر، هایپر اوکزیمیا. د هایپر اوکزیمیا تلفظ ګورئ، هایپر واو سین د دې سین مخې ته لومړی غاښکور کې ته کاف توری کاش کړئ، یعنی د سین مخې ته د کاف توری دی. هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا. اته چلویخت، هایپوکسیا، هایپوکسیا، هایپوکسیا. ګوره ډیر مهم اصطلاحات دي، هر اصطلاح په خپل ځای کې ډیر ارزښت لري. همدغه اصطلاحات نور د طب د برخې طبي اصطلاحات چې موږ په دې کتابونو کې وایو تقریبا په ختمېدو دي. راځئ په ما پسې تکرار کړئ. ایک ټاپیک، ایک ټاپیک، ایک ټاپیک، ایک ټاپیک. ایر ایک، ایر ایک، ایک ٹو، ایک ٹو. الاسٹیک، الاسٹیک. ایلیمنٹ، ایلیمنٹ. فیسز، فیسز. فیلر، فیلر. فنگ، فنگ. فات، فات. هاست، هاست. هایپر اوکزیمیا، گورای هایپر اوکزیمیا یا هایپر اوکسیمیا، هایپر اوکسیمیا، هایپر اوکسیمیا، هایپر اوکسیمیا. په دې ډول اصطلاحګانو کې ګورئ ځینې سین توری په زی سره تلفظ کوي، لکه هایپر اوکزیمیا، هایپر اوکزیمیا. ځینې په سین سره تلفظ کوي، هایپر اوکزیمیا. خواښه مو خپله که په سین سره یې تلفظ کوئ که په زی سره یې تلفظ کوئ، هایپر اوکزیمیا یا هایپر اوکزیمیا. اته سلوخت های فوګ های پوکسیا ګورای های پوګ زیا ځینی های پوکسیا وای ما وړاندې ویل چې د ایک ستوري ځینی کسان په کاف زی سره تلفظ کوي په ګاڼه کاف زی او ځینی په کاف سین سره تلفظ کوي اوس اته سلوخت ګورای های پوکسیا داسې هم ویلای شي داسې هم ویلای شي های پوکسیا های پوکسیا هایپوکسیا 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 پورته یو ګورای هایپر اوکسیمیا هایپر اوکسیمیا دواړه ډوله سم دي هایپوکسیا هایپوکسیا او بل هایپوکسیا دا هم سم دي ښه درنو زده کوونکو اوس به یې معنا ته راشو مهم اصطلاحات دي په معنا باندې خبرې کوو ودرشم ودرشم اصطلاح ایک ټاپیک دی ګورئ ایک ټاپیک ایک ټاپیک د یو غړي بځای کېدل ایک ټاپیک د یو غړي بځای کېدل دا معنا لري یا په لنډ ډول بځای کېدنه ایک ټاپیک یو غړی د خپل ځای نه بې ځایه وي هغه ته ایک ټاپیک وایي موږ یوه اصطلاح بل هم لرو تاسې درسره زده کړئ ایک ټاپیک پریگنانسی ایک ټاپیک پریگنانسی ګورئ پریگنانسی باندې خو تاسې پوهیږئ پریگنانسی څه ته وایي پریگنانسی خپله حملتوب یا حمل ته وایي حاملګي ته وایي یوه مور د حمل یا اخیست هغې ته پریگنانسی کلمه استعمالیږي مونږ وایو چې کوم درمل موږ په پریگنانسی کې ورکولی شو کوم درمل نشو ورکولی نو پریگنانسی حاملګي ته وایي که ایک ټاپیک پریگنانسی شي دا بیا داسې حاملګي ده چې په هغې کې چې کوم ماشوم دی هغه په بل ځای کې جوړ شوی وي مونږ بیا د ولادي سیستم اړوند مطالعه کوو د هغې اړوند زده کړه کوو ځینې وخت ماشوم د دې پر ځای چې د مور په رحم کې جوړ شي هغه د مور د رحم بهر ته جوړیږي یا د مور د رحم په فالوپیان ټیوب کې جوړ شي نافیرونه چې ورته وایي یا په اووری کې جوړ شي مونږ خو ګورئ رحم یلی دی د رحم نه دوه ټیوبونه یا دوه پیپونه څنګونو ته تللی دي چې هغې ته فالوپیان ټیوب وایي یا نفیر ورته وایي ځینې وخت په دې ټیوبونو کې یو ماشوم جوړیدل پیلیږي او یا ځینې وخت په اووری کې تخمدانونه چې دي په هغې کې ماشوم جوړیږي او یا ځینې وخت د رحم نه بهر د مور په ګیډه کې ماشوم جوړیږي دا ټول هغه حالتونه دي چې د خپل ځای څخه بهر ته یا د خپل ځای څخه په بل ځای کې یو ماشوم جوړیږي دې ته بیا اکټاپیک پریگنانسی وایي دا ماشوم تقریبا څو میاشتې جوړ شي خو بالاخره هغې ته وینه په سم ډول نه رسیږي یا نورې ستونزو سره مخ کیږي یا هغه ځای ورته تنګ وي بالاخره مړ کیږي اکټاپیک پریگنانسی د اکټاپیک پریگنانسی په مفهوم باندې بیا موږ په ولادي مضمون کې ښه پوهیږو عامه ستونزه ده په ډیرایو میندو کې ماشومان د رحم پر ځای په بل ځای کې جوړیږي چې دې ته اکټاپیک پریگنانسی وایي دلته د ایک ټاپیک کلمه څه معنی لري د یو غړي بې ځایه کېدل یعنی دلته که ماشوم په خپل ځای کې جوړ نه شي دا هم داسې یوه معنی لري لکه په بل ځای کې د یو ماشوم رامنځته کېدل شول نو بیا مونږ وایو چې دې ته ایک ټاپیک پریگنانسی وایي یا فرضاً یو ماشوم دی د هغې زړه په خپل ځای جوړ نه شو په بل ځای کې جوړ شو دې ته هم د ایک ټاپیک کلمه استعمالیږي خو دا حالتونه ډیر کم واقع کیږي معمولا ما چې وړاندې یادونه وکړه پریگنانسی دا حالت ډیر واقع کیږي چې یو ماشوم د رحم پر ځای په بل ځای کې رامنځته کیږي دې ته بیا ایک ټاپیک پریگنانسی وایي ایک ټاپیک هیله ده چې د ایک ټاپیک په معنا به پوه شوي وایي ورپسې اته دیرش ایر ایک ایر ایک د غوږ درد ته وایي ایر ایک ایر وقت تو آئی ایک درد تو آئی ایر ایک دخوک درد نه درش اکتو
اکتو
خارج دوائی اکتو خارج یا دی باندی اکتو
اکتو خارج یا دی باندی
لمرے کلا چی او مشوم جوڑی گی دا دی ٹرائیلامینار ڈیسک څخه جوړیږي. ٹرائیلامینار یا د دریو طبقو یو ڈیسک وی ڈیسک یو جوړښت دی. ګورئ د دریو طبقو یو جوړښت نه جوړیږي. د دې دریو طبقو لپاره جلا نومونه ورکړل شوي دي. تر ټولو خارجي طبقه یې اکټو ډرم ده. اکټو ډرم منځنۍ طبقه یې میزو ډرم ده او داخلي طبقه یې اینډو ډرم ده. نو اوس اینډو داخل ته وایي، میزو منځ ته وایي، اکټو خارج ته وایي. اکټو خارج، اکټو ډرم، میزو ډرم، اینډو ډرم. دلته د اکټو کلمې معنی دومره زده کړې چې اکټو خارج ته وایي یا د باندې اکټو. ښه، څلوېښتم الاسټیک. الاسټیک د ارتجایي حالت لرونکي معنی لري. ارتجایی حالت لرونکی یعنی یو څه چې ارتجایی حالت ولري هغه ته موږ د الاسټیک کلمه استعمالو. څه ډول اظروف یا کرپندوکی تاسو پیژنئ؟ په پوزه کې شته، غوږونو کې شته، دا ارتجایی حیثیت لري. ارتجایی دې ته ویل کیږي چې کله تواوې هر لور ته تویږي او یا که څه نه څه کشوالی ورکوي، څه نه څه کشیږي، دې ته ارتجایی حیثیت وایي. ارتجایی یا الاسټیک کوم ډول حالت دی؟ کله چې موږ یو څه ته دوران ورکوو، تووی هغه تویږي. لکه رابر، رابر تر ټولو ښه ارتجایي حیثیت لري. کله چې کاش کړې بیرته خپل ځای ته ټولیږي، یعنی د کش کېدو وړتیا لري او بیرته د ټولیدو وړتیا هم لري، دې ته ارتجایي حیثیت وایي. اوس موږ رابر لپاره هم ویلی شو چې دا الاسټیک حیثیت لري. الاسټیک، الاسټیک ارتجایی حالت لرونکي ته ویل کیږي. په بدن کې لکه لیګامنټونه، لیګامنټ هغه ربړونه دي یا هغه رسۍ دي یا پړی دي چې دوه هډوکي یو له بل سره وصل وي، معمولا د بندونو د پاسه تیر شوي وي. او یا هم یو بل مثال ورکوم، اظروفونه یا کرپندوکي. د غوږ په برخه کې هم اظروفونه شتون لري چې الاسټیکي حیثیت لري. الاسټیک. ورپسې یو څلوېښت ایلیمنټ. ایلیمنټ عنصر ته وایي یا توکي. ایلیمنټ عنصر. ګورئ، سوډیم دا یو عنصر شو، اوسپنه یو بل عنصر دی. د شیانو ته بدن هم اړتیا لري. عنصر موضوع د کیمیا مربوط ده. ځینې عنصر شته دي چې د انسان بدن هم ورته اړتیا لري. لکه موږ د طبي زده کړې په لومړۍ کتاب کې یا په لومړۍ دوره درسونو کې وویل، سوډیم ته موږ اړتیا لرو، کلسیم ته موږ اړتیا لرو، پوتاشیم ته اړتیا لرو، اوسپنې یا آیرن ته اړتیا لرو، آیوډین ته اړتیا لرو. نو دې ته عنصرونه وایي، ایلیمنټ عنصر ته وایي. دوه څلوېښت فیسز. فیسس، ګورئ، فیسس غیتا موادو ته وایي. سټول کلمه هم ورته ویل کیږي، تاسو ته مو پخوا ویلې ده، سټول او بل فیسس. فیسس او سټول، ایس ٹی ڈبل او ایل، سټول، دواړه غیتا موادو ته ویل کیږي. فیسس، فیسس غیتا مواد، فیسس، فیسس غیتا موادو ته ویل کیږي. فیسز او سٹول. ګورئ، ځینې زده کوونکي شاید د غیتا په کلمې باندې سم نه پوهیږي. غیتا فضیله موادو ته ویل کیږي. کله چې انسان خوراک کوي، مهم مواد د کولمو له لارې وینې ته جذبیږي او اضافي مواد بهر ته خارجیږي، هغې ته فیسز وایي یا سٹول کلمه ورته استعمالیږي. ورپسې بلې کلمې ته راځو، درې څلوېښت فیلر. فیلر دی وغړی نتوانی. فیلر، ګورئ، ډېر سخت اصطلاحات او مهم هم دي. فیلر
مونږ وایو چې هارت فیلر د زړه ناکامي. هارت فیلر دلته یوازې فیلر ده د یوه غړې ناکامي یا نتواني، ناتوانه وي، یو غړی نور کار نشي کولی، ستړی شي. ځینې وخت پنکراس ستړی شي، ځینې وخت پښتورګي ناکامه شي، هغې ته کیډنی فیلر وایي یا رینل فیلر. رینل فیلر په ډیرو خلکو کې واقع کیږي، یو پښتورګی په سم ډول وظیفه نشي اجرا کولی، هغې ته بیا رینل فیلر وایي. فیلر د یوه غړې نتواني. څلور څلوېښت فنګ. فنګ د غاښ ریښې ته وایي یا ډینټل روټ. ډینټل روټ یا د غاښ ریښه فنګ کلمه هم ورته وایي، تاسې زده کړئ. فنګ، فنګ د غاښ ریښه. پنځه څلوېښت فاټ. فاټ شهم یا وازده. فاټ شهم یا وازده، مونږ وایو فلانی کس ډېر فاټ لري، فاټ شهم ته وایي، یا وازده. فاټ، فاټ شهم ته وایي. معمولا د شهمي اسیدونو د یوځای کېدو څخه فاټ جوړیږي. فاټ وازدې ته وایي. شپږ څلوېښت هاست. هاست میزبان یا کوربه ته وایي. هاست میزبان یا کوربه. ګورئ میزبان څه ته وایي، کوربه څه ته وایي، په دې هم باید تاسو پوه شئ. هاست، هاست ګورئ دې ته ویل کیږي یو نفر دی په هغې کې چینجي دي یا د هغې په کولمو کې چینجان دي، هغه کس څخه دغه چینجان استفاده کوي، نو دې کس ته هاست وایي یا کوربه ورته وایي یا میزبان ورته وایي، او چینجي میلمه دي. مونږ وایو چې نن ورځ د فلانی کس کوربه یم، معنا ده چې فلانی کس له ما سره میلمه دی، زه یې کوربه یم. یو میلمه وي بل کوربه وي. نو اوس یو بل مثال هم ورکوم. د انسان په خوله کې باکتریاوې شته دي، نارمل فلاورا دي. انسان هوست دی، یعنی کوربه دی. د انسان د خولې په دننه کې چې کومې باکتریاوې دي، هغه میلمه بلل کیږي، کوربه میلمه. نو په دې باید تاسې پوه شئ، هوست میزبان یا کوربه هغه کس چې میلمه ورسره وي. خبر پسې هایپر اوکزیمیا. هایپر اوکزیمیا د اکسیجن د کچې زیاتوالی یا د وینې د اکسیجن زیاتوالی ته ویل کیږي. دلته کتاب کې څه ناڅه سمه معنا نه ده لیکل شوی، حالت یې هغې ته ورته وي لکه وینه چې تیزابي شي، خو اصلا هایپر اوکزیمیا د اکسیجن زیاتوالی په وینه کې. ځینې وخت په وینه کې اکسیجن ډیر زیات شي چې دې حالت ته هایپر اوکزیمیا وایي یا د اکسیجن ټاکسیسیټی وایي. اکسیجن په زهرو بدلیږي، د انسان لپاره زهرجن کیږي. زیات اکسیجن هم د بدن لپاره ښه نه دی. نو هایپر اوکزیمیا تاسې معنا ورته داسې ولیکئ، د اکسیجن زیاتوالی، د اکسیجن زیاتوالی ته ویل کیږي. تاسې ګورئ د لاندې کلمې دا معکوسه کلمه ده. اته څلوېښت کلمه وګورئ لاندې لاندې. هایپوکسیا. هایپوکسیا په بدن کې د اکسیجن کموالی ته وایي، هایپوکسیا. خو هایپر اوکزیمیا په بدن کې د اکسیجن زیاتوالی ته وایي. یو په بدن کې د اکسیجن کموالی شو چې هغې ته هایپوکسیا وایي، بل په بدن کې د اکسیجن زیاتوالی شو چې هغې ته هایپر اوکزیمیا وایي. اوس انشاءالله تاسې پوه شوئ، هایپوکسیا، هایپر اوکزیمیا. هایپر اوکزیمیا په بدن کې د اکسیجن زیاتوالی ته ویل کیږي، هایپوکسیا په بدن کې د اکسیجن کموالی. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو. شپږ دیرشمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ډی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د ډی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښاد اوسې، خدای مو مل شه.
طبی زده کړې، زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.